سلام ستړي مشي په افغانستان کې د مخام او وبجې شوي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت څاروان پکې ستاسو قربه ده د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي خو تر دې وړاندې لنډ خبرونه د بشري حقوقو دوه مخکښو مدافع ټولنو غوښتنه کړې ده چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه د بشریت پر ضد د جرمونو په توګه وڅېړل شي د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنستي انټرنیشنل او د عدالت او بشري حقوقو مدافعانو په یو ګډ راپور کې چنوانې دي د ښځو پر ضد د طالبانو جګړه ویلي دي چې پر افغانو میرمنو د طالبانو کلک محدودیتونه او غیر قانوني ځپونکي اقدامات دي د بشریت پر ضد د احتمالي جنایتونو په توګه وڅېړل شي په دې راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر له قوله ویل شوې دي چې نوموړي وایي افغان میرمنې د جنسیت په اساس د بشریت ضد جنایتونو قربانیانې دي د افغانستان د مخابراتي خدماتو اداره اترا د افغانستان په شمال کې د مخابراتي شبکو د څلور څلويختو نوو انټنونو درغونې د پلان خبر ورکوي وخت خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی دی چې د انټنونو به د بلخ جوزجان فاریاب سرپل او سمنګان ولایتونو په هغو سیمو کې نصب شي چې د مخابراتي شبکو خدمات پکې کمزوري دي وخت د اترا د رئیس حافظ محمد ثابت نومان له قوله خبر ورکوي چې وايي تر اوسه د جوزجان ولایت په قشتیپی او در سابلو سوالیو کی درې انټنونه فعال شوی او پراتلونکو دوه میاشتې کې به په ټولو پنځو ولایتونو کې د نورو یو څلويخت انټنونو د رغونې چارې بشپړې شي په تخار کې د طالبانو امنیتي سرچینې وایي په دې ولایت کې یوې ښځې ځان وژنه کړې او یوه بله وژل شوې ده د تخار د امنیت قمندانۍ ویانت عبدالمبین اسپی نن رسنیو ته وویل د ینګي قلعه ولسوالۍ په کفتر علي کلي کې یوې دریوش کلنې ښځې د کورنۍ ولانجو له کبله مرګي موش خوړلې او ځان وژنه یې کړې ده ښاغلي سپی همداراز وویل بیګا په مرکز سالقان کې په یو بله پیښه کې یوه ښځه په خپل کور کې د ناپېژندو کسانو لخوا وژل شوې ده د سپی په وینا د دواړو پیښو په اړه څېړنې پیل شوې دي افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې پخوانۍ سابقه لري خو په وروستیو کلونو کې پکې زیاتوالی راغلی دی او د اوکراین په دنیپرو ښار کې وروسته له هغې یو کس ووژل شو او تر لسو زیات ټپیان شول چې په دغې ښار کې روغتیایي مرکز روسیې په یو برید کې په نښه کړ دا برید د روسیې د هوایي بریدونو د نوې څپې په ترڅ کې شوی او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په یو ټویټ کې دا د بشریت په وړاندې بله جنایت بللی دی دا سیمې څخه په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې له څو ودانیو لوګي پورته کېږي او د دې احتمال شته چې ودانیو ته ډېر زیان رسېدلی وي د دنیپرو پتروفسکو والي ویلي دوه ماشومان چې ودرې کلنه او بلش په کلندې هم په ټپیانو کې شامل دي د هغه په خبره یو لستنه په روغتون کې بستر دي او د دوه روغتیایي حالت نازک دی
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم په روانه خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د ملخو په هجوم خبري کو په روسي ورته کې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په اتو ولایتونو کې چې د غلې د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي د ملخو د هجوم خبرداري ورکړه د دې ادارې پر اساس په بدخشان بادغیس بغلان بلخ کندو سمنګان سرپل او تخار ولایتونو په چیربیا په فاریاب او همدارس تخار ولایتونو کې په البته په بیلابیلو سیمو کې ملخ لیدل شوی چې مخ په ډیری دودی او تازه راپورونه شي چې هرات او غور ته هم ملخ ورغلی دي په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ او استازی ریچارډ ترینچارډ وایي د افغانستان په دغو ولایتونو کې د مراکشي ملخو خپرېدا لوی اندېښنه ده ځکه چې دا ډول ملخ د غلو دانو په شمول 150 ډول نباتات خوري او له دې عمله کروندګرو او ټولو افغانانو ته لوی مالی زیان پېښېدای شي څلوېښت کاله پخوا او بیا شل کاله پخوا چې په افغانستان کې د ملخو سیلونه راغلي وو د غنمو 15 سلنه حاصلې له منځه په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام استازی وایي اټکل کیږي چې سش کال به په دې هیواد کې د غنمو حاصل په تیرو دو کلونو کې بلکې تباندې دو کلونو کې شاید هم په درو کلونو کې تر ټولو شوي خو د ملخو هجوم یې له منځه وړي او ممکن د سش کال په پای کې او راتلونکی کال په افغانستان کې د خوراکي موادو امنیت په حیرانوونکي ډول خراب کړي مراکشی ملخ په درسته نړۍ کې غلو او نورو نباتاتو ته تر ټولو زیات ضرر رسوونکي ملخ ګڼل کیږي، او که سش کال دا ملخ ډیر خپاره شي نو له 200 زره څخه تر 1 میلیون او 200 زره ټنه غنم له منځه وړلی شي، چې دا د افغانستان د ټولې غلې د کالانی تولید څلورمه برخه ده. سش کال د تیرو کلونو خلاف وچکالی ډیره نشته، او شرایط د ملخو د ودې لپاره برابر دي، ځکه چې په مارچ او اپریل میاشتو کې د ملخو د ودې لپاره مناسب ورشتونه وشول. په دې خبرونه کې د ملخو د خپرېدو په عواملو، د ملخو د خپرېدو یا هجوم پر تاوانونو، او د مخنیوي پر لارو چارو له خپلو درنو متخصصو میلمنو سره خبرې کوو. زموش ملمانه دی د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نباتاتو ساتنې څانګې استاد رئیس خان مخلص، همداراز پوهنمل غنیداد سعیدی چې د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي د نبات شکورنې څانګې استاد دی. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم، او تاسو اوریدونکو ته به هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې که د موضوع په اړه مو پوښتنه درلوده، نظر مو درلود، نو راسره تماس ونیسئ. د فیسبوک له طریق هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظرونه راواستوئ. ځینې اوریدونکو دا کار کړی دی، facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼه قطعه ده، دا موضوع لیکلې ده. د تبصرو په برخه کې کولی شئ خپل تبصره ولیکئ، او که ټلیفون کوئ یا د واټساپ له لارې له موږ سره تماس نیسئ، یو څه صبر وکئ، لږ وروسته به اعلان کړم. لومړی پوهنمل صاحب سعیدی، ملخ د نورو حشرو په شان هر ځای وي، لیکن شاید د ډیرو لپاره دا سوال وي چې ولې دا حشره په یو ور دومره ډیریږي چې سیلونه ورڅخه جوړیږي او بیا په هر فصل باندې حمله کوي.
لارښوونه مخکې سلامونه او نیکی لري د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او د هیزم سپیشل اوف او شرکت دی له تاسو څخه د بزور او پروژه ملخ وځي. خبره ده چې حشرات او د ارتفترا فادر او د ارکجیدیا فکورنی پر اړه لري. زیاتره وخت موږ د ملخ خصوصا د مراکشي ملخ په اړه چې موږ څه وایو، اکثره وخت د دې هجوم یا توجانی حالت کوم دي. اکثره وخت د طبيعي عوامل دي، بعض وخت ورشتنه د کابل څخه کیږي، بعض وخت غذایی مواد د کمښت چې د دې لپاره کم دي، واغه ته په دې ډول باندې استدګي نه شي کولای. نو یو دم اقلیمي شرایط تغییر کوي، واضح خبره ده. کوم وخت اقلیمي شرایط تغییر وکړي، د هغه سره سم دي هجوم وړي پرې وسیمه باندې، خصوصا هغه ځایونه چې د دې لپاره غذایي مواد موجود.
بله صاحب، ډیره مننه. سلامت اوسه پوهنمل غنیداد سعیدی. استاد رئیس خان مخلص، څنګه پوهیدای شو چې ملخ زیاتی شي؟ ملخ مخکې په مخکنی سوال کې مې موضوع ته اشاره وکړه چې ملخ هر چیرته شته، هر ځای وي، یو دانه مانه ملخ وي، لیکن څنګه به پوهیږو چې ملخ ډیریږي او ممکن فصلونه تباه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تروان سے بڑی ربخنی سر ازمان محمد رئیس مخلص دا دی ازادی راڈی تخنیکی ٹیم او سعیدی سے بزمونگا ملما ورسارا استاسو طول او ریدو کتا نیکی حلو سلامون اولین دکو دا اوڑی رکھا پختان بطنگ پوہی گو چے ملاخان رات لائشی پر روان کال کی زمونگل پارا دی مصیبت پتو گا منی منز ترازی کالا چے محیطو شرائط دیل پارا مناسب وی پا ہو وزایو نکے چې د بهر لسټ هنا له 490 تر 300 متر پورې ارتفاع ولري، ته پزار زمکی وي، وړه خړونه یا کندشتون ولري، او لاند سرلای ولري، په هغه مناطقو کې چې د ورښت کچه له 390 تر 500 ملي متر پورې وي، په دغه ساحو کې راتلای شي. سو وخت کله چې د ورښت کچه د پسرلي په موسم کې تر 100 ملي متر پورې وی، دا د دوی لپاره مناسب شرایط دي چې مراکشي ملخ براوځي. کله چې د ورخ کچه لدینه کم و، بیا شاید د دوی لپاره منفي اثر ولري، او یا لدینه زیاته و، بیا ځینې طبیعي دښمنان د دوی لپاره رشد و نمو کوي، د دوی هګۍ له منځه وړي، بیا دا ملخان د آفت په شکل منځ ته نشي راتلی.
بله سب شغله محمد رئیس مخلص سب فصلونو ته د ملخو تاوان څومره وي؟ یعنی په همیشه دوی ډېر تاوان پېښوي که په ځینو مواردو کې
دا داسې پیریوډیک شکل ده، داسې کېدای شي سکالې د وبایي شکل وي، کال ته له دې نه کم وي، مګر متاسفانه که مونږ سکالې په ښه شکل هم کنټرول کړلی شو، که چیرې د دوی دوه فیصده بیا هم ژوندي پاتې شي، هګۍ اچونه صورت ونیسي، د کال لپاره بیا د یو آفت په شکل باندې منځته راتلی شي. له ټولو نباتي محصولاتو یا نباتاتو څخه دا تغذیه کوي. مخکې ما ذکر کړ چې کله د پسرلي په موسم کې د دوی د نبات وخت کم وي، لنډ وي، زر له منځه لاړ شي، له هغو ساحو څخه دوی د نورو ساحو په طرف باندې حرکت کوي تر څو خپل غذایي توکي لاسته راوړي او تولید مثل وکړي.
استاد مخلص، بیا هم بل پوښتنه هم له تاسو څخه کوم، هغه دا ده چې څنګه کولای شو چې مخه ونیسو د ملخو؟
د بخیر سره، د ملخانو مخه نیول که زه داسې لږ په مجموع کې پرې وغږېږم، ملخ کله راتلی شي، د ملخ لپاره درې شیان ډېر مهم فکتورونه دي: د ځنګلونو قطع کول، له څړځایونو نه نامناسبه ګټه اخیستنه، او درېیم چې تر ټولو مهم فکتور ده او بدبختانه موږ افغانستان ورسره مخ یو، هغه جنګي عوامل دي، د جنګونو شتون ده. دغه درې شیان د دې لپاره زمینه مساعدي تر څو مراکشي ملخ یا دې ته ورته نور ملخان په یو منطقه کې رامنځته شي، چې موږ د دې بېلګې په افغانستان کې هم لیدلې دي، او په 1990 کلونو کې چې کله تاجکستان له داخلي مخالف شروع سره یا جنګونو سره مخ و، هلته هم عمده لامل همدا ګڼل شوی و.
بله استاد، د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنسي د نبات شورنې څنګه امیر او استاد پوهنمل محمد هارون رحیمی په دې ورستیو کې موږ ته وویل چې مخکې تر دې چې ملخ د هګیو اچول پیل کړي، دوا باید پرې وپاشل شي. د همدارز ویل د ملخانو د مخنیوي لپاره باید په ژمي او پسرلي کې مځکه یوې شي، یعنی کله چې مځکه یار لستر 45 سانتی متره ژوره چپشی د ملخانو هګی یا ریچه تر خاورو لاندې کیشي، او د ویل چې بل موثره طریقې د تومه استعمال دی، یعنی لکه د لومه چې ورته شودل کیشي، یعنی یو شی په شی باندې دوا چول کیشي په خوراک باندې چې دوی وخوري او مرشي. په دې اړه ستاسو مخلص صاحب تبصره سره دا طریقه څنګه ده؟ په دې شکل سره تر څه حده پورې ملخ له منځه ځي؟
بالکل، په دې وختونو کې د ملخانو د کنټرول لپاره بغیر له کیمیاوي توکو کارونې څخه بله طریقه په اصطلاح دومره مومه ده یا کومه کوونکې نه واقع کیږي. دا ټول هغه شیان چې تا ذکر کړه د همدغو په واسطه باندې موږ د ملخان کنټرولو، خو موږ کله کولای شو چې یو دشته صحرا چې هغه په سلاو په زرهاو هکتاره وي هغه موږ قلبه کړلی شو، په هغو ساحو کې چې هغه مزرعي وي هلته نباتات کرل کیږي موږ له یوې کولو نه استفاده کوو. په دوهم اړخ کې چې د کیمیاوي توکو کارونه د تومو په اصطلاح کارونه ده، هغه د دوی لپاره په کمولو کې مونږ واقع کیږي، او دا طریقې د مروجې چې وسپټول نړۍ کې کارول کیږي.
بله سب، قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د ملخو په اړه خبرې کوو، دا چې ملخ فصلونو ته څومره زیان اړوي، د ملخو د دې زیان د کمولو لپاره باید څه وشي، او څه ډول په مجموع کې پرې نشو چې ملخ دومره وده وکړي چې شمېرې دومره زیات شي چې فصلونو ته تاوان واړوي. له لنډې خبرتیا وروسته درسره یو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12 شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو 19 21 او 25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
زموږ د خبرونې میلمانه دی د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنسي د نباتاتو د ساتنې څانګې استاد محمد رئیس مخلص، همداراز د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنسي استاد پوهنمل غنیدات سعیدی. که تاسو درانه اوریدونکي هم د موضوع په اړه یعنی د ملخو په اړه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، کولی شئ دا شیبه هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ. د ټلیفون شمیرې دی 0 0 4 2 2 1 5 0 0 بل شمیره ده 0 0 4 2 2 1 5 0 0. په دې دوهم شمیره د واتساپ له طریقې هم له موږ سره تماس نیولی شي 0 0 4 2 2 1 5 0 0. دا مو دې واتساپ شمیره هم ده. اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنه آزادی رادیو.
السلام علیکم محترم عصمت سروان صاحب.
سلامت اوسه، مهرباني کوي.
کشمیر خان زرملوال هم له خیبر پښتونخوا ریپورت نه مړي کنه وشه.
مهرباني کوي زرملوال صاحب.
نو زه خو یقینا دغه دی اکثر وخت موږ د غراجو شي یو خدای جواب خبره او بل د شي شي څنګه ورته درکې یو کله موضوع کله کله راته مشخصه کوي دا به تاسو ډېر همکاري مشخصه.
بله زرملوال صاحب، موږ خو څپیا میشه نه نو چې په کوم څپو زموږ راډیو کوم وخت اوریدای شي. تاسو خو په هریپور کې اوسئ، نو په هریپور کې به شاید زموږ راډیو ډېر ښه نه اوریدل کیږي.
نو د شي اکثر وخت شي څنګه اوریدل کیږي دا به نو چې نو مشغول دا چې ژوند رنگونه پروګرام دا اوس دې باندې کېنن زه
دومره به درته ووایو. خو خیر دی، کوم پوښتنه درلوده فکر وکړئ، وروسته بیا زنګ ووهئ. موږ د ملخو په ستونزه خبرې کوو، داسې خبرداری ورکول شوي دي چې د افغانستان په اوو ولایتونو کې، شمالي ولایتونو کې به سږ کال ملخ راشي او فصلونه به تباه کړي. نو څه باید وشي، مخنیوی څنګه کېدی شي؟ موږ غواړو چې لغه خلکو سره چې په دغو ولایتونو کې یا په نورو ولایتونو کې اوسي او د ملخو له خطر سره مخ کېږي، نو باید څه وکړي؟ د استادانو په مرسته ورته لارښوونه ورکړو. نو که تاسو پوښتنه لرئ یا نظر لرئ
صحیح ده، بیا به کومه سر به انشاءالله ما ته بیا زنګ وکړي. انشاءالله کوشم وکړم انشاءالله.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. نور اوریدونکو ته به لږ وروسته وخت ورکړو. اوس به ورشو خپل بل میلمه ته، پوهنمل غنیدات سعیدی صاحب ته. سعیدی صاحب، دا راته وایي چې ملخ پر فصلونو سربیره ونو میوادار ونو ته هم تاوان اړوي او کنه؟
بله، ملخ اصلا فوربه نباتات ملخانو د کوم مجموعه کې موږ تیس وایو، په مجموعه کې غلودانو ته په زیات اندازه باندې ځان اړوي. نه یوازې دا چې غلودانو ته، بلکې وشپیشت ته، وشوتلو ته، ولودیات، یعنی د لوګمی نباتات کوم موږ تیس ورته وایو، پنبه چې په کې شامل دي، په دې ته ځان اړوي. نه یوازې دا چې په دې ته ځان اړوي، بلکې وایي میوالرونکي ونی او بې میوې ونو تم فزیات ته معنا باندې ځان ورته اړول، خصوصا په هغه موسمونو کې کوم وخت چې د دې نفوس یا جمعیت و تریانی حالت ورته.
بله، او سعیدی صاحب، د ملخو د مخنیوي لپاره لکه څنګه چې د موچانو لپاره دوا شته، کیمیاوي دوا وشته، د ملخو لپاره یا د ماشو لپاره شته؟ د ملخو لپاره هم داسې دوا وشته؟
بلی، و د ټول څخه مؤثره مبارزه د ملخونو په مجموع کې د ټول ملخونو لپاره شته طریقه چې کوم د هغه کرنیز میتودونه دي یا کرنیز لارې چارې دي چې هغه پر وخت باندې په کرونده کې په مزرعه کې ترسره دي. که چیرې کرنیزو لارې چارو نتیجه ورنه کړله، البته مثبت نتیجه حتما یې ورکوي، نو بیا د هغه
له دې نه منظور چی دی؟ که یو څه واضح کړئ، کرنیزو میتودونو لارو چارو نه منظور څه دی؟
بله بله، د کرنیز څخه د مخکې د دې څخه چې موږ څه کم فصلي نباتات چې د دې ترامدې لاندې په زیاته پیمانه باندې راځي، د دې د هګیو له منځه وړل، خصوصا د مني او پسرلي په موسم کې د یوې کولو په واسطه باندې، او همدارنګه د دسک دوله مالي چې مې دي یا په اصطلاح باندې یوې سپي د په واسطه باندې لوچې مې ده، و خاګې مې تر څو د دې هګۍ تر خاګو لاندې شي، او د پدې په واسطه باندې په زیات پیمانه باندې دی لمیند څخه وړل کیږي، او قلبه باید یا یو چې کوم ده تقریبا د 12 څخه نیولې تر 15 سانتي متر په جوړوالي باندې باید خاله واړول شي، چې دا د مؤثر لارو چارو څخه ورته ویل شي، د مؤثر لارو چارو څخه ولاړ دی.
او همدارنګ مشکل دې څخه چې دې هغي په فعالیت باندې یعنی په تطبیق کولو باندې شروع وکي باید د پسلی څخه مخکې د دې هغي تطبیق کیږي یعنی چې وي د غوښتنې ورزادونه مې سره دې هغه باید تر خاورو لاندې شي او په دوبي کې باید دې کې شالې پېښودل شي تر څو پرې چې د ملخانو د هغي لپاره ځایونه مساعد نه وي او همدارنګ هرځه واښه چې کوم څه ورته وایي یعنی هغه نباتات هغه خود سره راشنه کیږي په کروندو کې د هغو د منځ وړل چې دغه د دې لپاره بهترین د هغې لپاره چې د دوبي موسم کم دی هغه د هغې په شکل باندې تیروي او د دې لپاره بهترین پټنځایونه دي د دغو له منځ وړل په کرنیز عملیو کې شاملېدلی.
بله استاد، بله پوښتنه په همدې ارتباط لرم، هغه دا ده چې په څه ډول ځایونو کې هغې اچوي؟
خصوصا تر هرزه وښو لاندې، تر لوټو لاندې، تر ډبرو لاندې، تر اضافه بوټو لاندې چاته په کروندو کې پاتې جامل کېپسایاسپېشنس په کروندې د وایو چې دا باید په کرونده کې تطبیق او عملي شي. نو که دغه عملي شي تر تېره بریده پورې به د ملخانو مخنیوی شوی وي. نو دغه ځایونه د دې د پټنځایونو یا د دې د اوسېدلو لپاره غوره او ښه ځایونه دي.
او آیا هغې په سترګو لیدل کېدی شي او که نه؟
بلې، هغې تقریبا د وروجو دانو ته وخت دي. ملخان مختلف ډولونه لري، د ځینو هغې چې هغه تقریبا ډېر کوچنۍ وي، خو د ځینو ملخانو هغې چې هغه په سترګو باندې تقریبا لکه د وروجو د دانو په شکل باندې او په سترګو باندې لیدل کېږي. تقریبا د شپږ څخه نیولې تر اووه ملي متر په اندازه باندې په ځینو ملخانو دی چې هغه موږ د سرایي ملخانو ته وایي، البته مراکشي ملخ نه دي، د هغو هغې په دونې اندازه باندې وي.
او دا هم که ووایاست چې کوم ډول یې ډېر مضر دی د ملخو؟
په مجموع کې ملخان په مختلف هېوادونو کې فرق کوي، چاته دې توافق کړی وي. موږ تیس وایو چې ملخان پاتې کښې د دې لپاره کوربه نبات یا حاس ځان په کوم ځای کې وي، او ملخ هلته ورته واضح خبره ده چې په کوم ځای کې د دې لپاره کوربه نبات وي نو هلته دې زیات پیدا کېږي. نو هر ملخ لپاره چې کوربه نبات وي په هغه سیمه کې دی موجود وي او په زیات اندازه باندې ځان ورته اړولی شي.
او په افغانستان کې کوم ډول ملخ ډېر دي؟
په مجموع کې که د لسه د ملخان موږ یوالې ووایو، په مجموع کې په دوی مختلف نوي لري، خو څلور نوي په دنیا په سطحه باندې زیات مشهورې دي. د هغو د جملې څخه یو یې د ملخان دي، د چمنزار په نامه باندې موږ تیس یادوو چې په شنو برخو کې یا په اصطلاح باندې په چمنونو وو په دا ځایونو کې په زیاته اندازه باندې پیدا کېږي. بل د سرایي ملخان دي، او دریمه نوه چې کومه ده هغه مراکشي ملخ دي، او څلورمه نوې چې کوم د ایټالوي ملخان په نامه باندې یادېږي. د هر ملخ د ځان ته ځانګړتیاوې لري او په مختلفو میتونو کې ژوند کوي، خو له ټولو څخه په زیاته پیمانه باندې چې جان اړوي زموږ تیز په کروندو ته هغه یې مراکشي ملخان.
بله، ډېره زیاته مننه استاد مخلص. د ټولو حشرو مرغانو په برخه کې هم داسې یو نظر شته چې ټولې هم مضر نه دي او تر یوه حده پورې چې محدود دي ګټه هم په ځینو مواردو کې لري. مثلا یوه مشهوره قصه د مرغیو ده چې وایي یو وخت چین مرغۍ له منځه وړې وې، په هماغه کال د غنمو حاصل ډېر زیات کم و. یعنی مرغۍ که دانه خوري غنم خوري، په عین حال کې ګټه هم رسوي د القا او په دې برخه کې تاسو بهتره پوهېږئ. آیا ملخ په برخه کې هم دغه شی صدق کوي؟ ملخ هم لږ په لږ اندازه څه ګټه لري او که نه؟
بلې سروان صاحب، دغه ټول موجودات چې الله پیدا کړي دي انسان د ګټې لپاره دي، که هغه ظاهرا ځینې وخت زموږ لپاره نقصان دي هم وي. ملخ چې کله د آفت په شکل نه وي لپاره جدي ستونزه نه ده، او د هغې د مخنیوي لپاره باید کار هم ونه کړو، ځکه دا په محیط کې بې ځایه مداخله د انسانانو ده چې دغه آفتونه رامنځته کېږي، که هغه د ملخانو دي یا نور ستونزې دي چې رامنځته کېږي په نباتاتو کې. نو په همدې خاطر باندې زه که لږ د مخکېني سوال ته لږ تشریح کړم، په افغانستان کې مراکشي ملخان ډېر زیات دي او جدي ستونزه رامنځته کوي. ایټالوي ملخان کالیپتامس ایټالیکس په نام باندې یادېږي، هغه هم شاید ځینې وخت وي مگر له دو سره تفاوت پدې کې چې هغه په لوړ ارتفاعاتو کې لګره ما چې مخکې دا وجه وکړه چې له 399 تر 300 متر پورې ارتفاع وي دا د مراکشي ملخان لپاره مناسبه ده. په نور جنیا کې لکه استاد محترم چې ذکر کړ مختلف ملخان دي، صحرایي ملخان دي، اسکس کوسیرکا گریګاریا ده، لکه موږ په 2013 کال کې ډېره ښه تاریخ لرو چې د سعودي عربستان له هېواد نه شروع کړه تر افریقا، یوګانډا، کینیا پورې ورسېدل، او داسې د ایران ته بهر کراس کرا ورسېدل، بیا پاکستان، بلوچستان سوبې ته داخل شول، تر دې حده پورې چې د هندوستان، راجستان او تر ګجرات پورې د صحرایي ملخانو هغه ستونزه ورسېده. خو یوګوی رسېدل هېوادونو له نسبتا موږ ته یوګوی ډېر په باره کې ټولنې لري دا کار کوي، مخکې اختاری وړاندې کوي، د خانان په دې باندې پوهوي. موږ بیا دا شیان بدبختانه نه لرو چې له ستونزو سره مخ یو.
موږ نن سبا خو موبایل هر څوک لري، مثلا داسې فکر به وکړو چې ملخ راغلل غلام خان بندر ته، تاسې د خوست لخوا به یاد وکړو، نو په خپل خوست کې په متون کې په دغه سیمو کې خلکو ته خبر ورکولی شي چې ملخ را روان دي، تاسې چاره وکړئ.
بالکل هغه ورکولی شي خبرداری، مګر کچیر مخکې موږ د دې لپاره چې د هغوی په حالت کې وي، د هغوی هغه ځایونه کې چاګیا چې ولې له منځه یوسه دا اسانه تمامېږي. د دوی راتګ ځینې میخانیکي طریقې شته دي چې د هغو په کارولو سره کولی شو موږ دا کم کړلی شو تر یو حده پورې، لکه د دوی سمت معلومول چې په کوم طرف باندې روان دي. که چیرې په هغه منطقه کې حکومت دا یو دستیجنی کار ته اړتیا لري چې بزګر، حکومت، نړیوالې ټولنې، کومکونکې ادارې او خپل خلک بدې کې همکار واقع شي تر څو یو تونل په اصطلاح یو لښتی ونیو د دوی لپاره وکړي، هغه ملخان چې هغه بلو حالت ته نه وي رسیدلي، هغه الوتل نه شي کولی، هغه په دغو لښتیو کې لویږي، بیا په میخانیکي ډول باندې خلک دا کولی شي چې مړې کې په لرګوی باندې ووایي، په خاخونو باندې ووایي، او خاورې پې ورواړې، په اصطلاح مړې کې یو لرګی په سیرې پې وزغلې را وزغلې. نو په دغه خاطر باندې مختلفې طریقې دي چې کولی شي د رانسته کېدو په وخت کې له هغې نه بعد دا طریقې وکاروي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. همدغه خبره ما هم خوشحال چې پوه شم چې آیا خلک اشر وکړي چې دا مخکې مې ویل چې که غلام خان ته راغلی د خوست خلک خبر شي، نو د اشر په وسیله کولی شي چې مخه یې ونیسي او کې ونه نیسي. نو ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې د لرګیو په وسیله او د نورو وسایلو په وسیله کېدای شي چې ملخ خلک له منځه یوسي، که 100% نه وي نو یوه ډېره برخه یې له منځه وړلی شي. ستاسو د خبرو معنا دا ده. او دغه طریقه به اوس رواج هم وي په افغانستان کې که څنګه؟
بالکل، ځکه ملخ یوازې نه ستونزه اوس نه در ټوکېدلې، دا زموږ د نیکونو د اجدادو له وختونو نه چې موږ انسان پیدا شوی ده، د حشره له موږ سره شتون لري. په شمالي ولایتونو کې چې هغه تاجکستان او ازبکستان او له ترکمنستان سره سرحد لري، هلته دا ستونزه جدي وي. مګر په 2000 کې د خوست او د پکتیا د لکه د زازویو طرف ته دغه ملخان راغلي و چې غالبا ځکه مراکشي ملخ تر کوم بغلان پورې رسېدی چې دی خواته طبیعي موانع شتون لري نه شي راوکتی.
هندوکش مخه نیسي. بله، مال هندوکش مخه نیسي. بله،
هندوکش مخه نیسي. او د پاکستان له طرفه چې راغلي و اکثر دغه صحرایي ملخان دي چې په 2019 کې موږ د دې شاهدان یو چې د پاکستان هم ډېر ځپلی و، تر 2 میلیارد د پاکستان ته تاوان ورسو، 15% د وړو په بیو کې لوړوالی د دې ملخان له منځه رانیسته شوی و. هغه سروې چې په دې باره کې شوي دي، نو د خوست او د پکتیا طرف ته موږ په 2000 شاوخوا کې د دې شاهدان یو ځینې وخت په ځینو ولسوالیو کې لیدل شوي وو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نبات ساتنې څانګې استاد محمد رئیس مخلص، همدارس د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد پوهنمل غنیداد سعیدی زموږ مېلمانه دي، او په دې خبرونه کې د ملخو پر ستونزو خبرې کوو. پوهنمل سعیدی، که څم تاسو مخکې د هوا برخې ته یو څه اشاره وکړه چې په ژمي او یا پسرلي کې دوی اگې اچوي او څه باید وشي، لیکن څه ډول اقلیمي شرایط د ملخو د ودې لپاره ډېر مناسب دي. بله سیدی صاحب تلفن قطع شوی دی. خیر مخلص صاحب ته بار شو. استاد مخلص ستاسو په نظر څه ډول اقلیمي شرایط د ملخو د ودې لپاره مناسب دي؟
لکه مخکې چې ما ذکر کړ چې هغه مناطق چې لاند پسرلی ولري یعنی د نباتات عمر کې کوچنی وي، ارتفاع یې له 400 تر 300 متره پورې د بهر له سطحې نه وي.
دا خو جغرافیایي شرایط شو، یعنی د اقلیم یو کال موږ ډېر بارانونه لرو، یو کال کم لرو، یو کال ډېرې واورې لرو، یو کال کم لرو.
د ځینې په موسم کې کچې د درجه حرارت کم وي او لږې سره د باران کچه کمی، بیا د دوی لپاره چې هغه په خاورو کې چولی د روش زمینه مساعدیږي تر څو د وافت په شکل باندې رامنځته شي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه کور ودان. سیدی صاحب جنوبی ولایتونو لکه جنوب غربي ولایتونو به ووایم چې شاید نورم دقیق شي، لکه کندهار او هلمند او روزګان، په دغو ولایتونو کې نسبت شمالي ولایتونو ته یا جنوب ختیځو ولایتونو ته ملخ کم دي، همداسې ده او که همداسې وي دلیل یې څه دی؟
څروان صاحب داسې دي چې په مجموع کې ملخان په هغو مناطقو کې کله چې کلنۍ اورښت دی تقریبا په اوسط ډول باندې د 2 څخه 12 ملي متره پورې کلنۍ اورښت وي، نو د دې نفوس په دغه مناطقو کې ډېریږي. او عموما د په وچو سیمو کې نسبت لا سیمو ته چې کلنۍ اورښت زیات وي په سیمو کې زیات راځي، نو په دا طبیعي ده، طبیعي ده، په طبیعي ډول باندې دي او دا سیمو ته راځي. نو په دې کې داسې کم نه دي چې یو مخمس دې ووایو چې په جنوبي ولایت کې د دې نفوس یا د دې دلت یا د دې سوګانۍ حالت دې هیڅ تنه په دې کې شته. داسې په څو کې نو مخکې راځي او کدا چې راځي په دا مخکې مراله څو کې نو مخکې ولا چې په جنوبي ولایتونو کې په انتقال کې معنا باندې مختلف
نباتات پیژام وړو. بله ډېر زیاته مننه استاد مخلص. مخکې استاد سعیدی اشاره وکړه چې په څه شکل سره د ملخو هګۍ له منځه یوسو، د یوې یا قلبې یادونه وکړه، خصوصا په هغه ځایونو کې چې ملخ هګۍ اچوي، هغه ځایونه هم یاد کړل چې کوم ځایونه دي. آیا د هګیو لپاره هم له کیمیاوي درملو استفاده کولی شو؟
دا به ډیره مشکل وي ځکه دوی چې هغه چې هغه په ځمکه کې په داخل کې تقریبا تر 300 سانتي متر لاندې هغه وي. دا هغه چې نو په دغه خاطر باندې کوم دواګان چې موږ کاروو د هغوی باندې اغیز ډیره کمه ده، مستقیما په هغوی ته رسیدګي نشي کولای. ځینې تجربې دښمنان شته چې هغه د دوی له هغوی نه استفاده کولای شي، لکه بنګلایډ په نامه یو حشره بل د چاغه د دوی لهغو نه په استلای استفاده کولای شي، واغه تخریبوي. د واغان مستقیم په دې باندې هغه ځنه شي کولای دي هغه په وخت کې.
بله ډیره زیاته مننه استاد سعیدی. بل کومه داسې حشره ده چې د ملخو په شان زیات زیان اړوي فصلونو ته؟
چاروان صاحب وبخشي دا د استاد دغه ما یو څه شی مزیان ترالي دا د ملخانو اړوند په مجموع کې موږ څه ویل ستاسو د دې د ژوند دوران اړوند چې د دې د ژوند دوران چې کوم دي یعنی ان کمپلیټ متمرکز یعنی نه مکمل استعاله د دې د ستاسو سره زمو یعنی اوله کې چې ورسته یې نیم کې په استعاله باندې یا مچک موږ څه مرتبه یو څه موږ څه په استعاله باندې او ورسته ادر دي یا بالغ مرحله ده. نو کیمیکل څه وخت موجود دي یعنی شربوجن کې ورته کوم څه دي دا څه وخت موجود دي په دا ورته څنګه وویل د حقیقت مرحله کې په دې استفاده نه ورته کولې پاتې د مچک مرحله سو یا د نیم سندیم مرحله سو او د اجرت مرحله چې کومه ده په خاص ډول باندې د اجرت مرحله کې تجارت کمنه باندې موجود دي د کیمیکل بیا د انسیکټسایډونه یعنی سایډونه څخه موجود دي استفاده کوي. لکه په 1900 کال کې په ایران کې د انتحاران د کارت او شارت چراله د نتیج چې د دغه ملخان خصوصا دغه مرکشي ملخان چې کوم ول د مشکل د دې چې کرنیز عملی هر څه تطبیق دی عملی کې دی ټول د تیارو په واسطه باندې او د سروندګورو په واسطه باندې دا ملخان له مين څخه یو بل چې و اندازې بیا تقریبا په شمال کې دی یا په پاکستان کې دی د ایران هم دی ولاره د سیل په شکل باندې نو دا په دې مرحله کې موږ څه چې د کنایو مواد په واسطه باندې کنټرولوایو په دې دغې په مرحله کې کنټرول یو څه مشکل نه بلکې ناممکن دی.
بله سم ډېر زه ته مننه کور ودان.
بله سپیسوار نه یو وخت چې ملخان دی په دغه شکل باندې ځینې حالات رسیدل شي راځل شي خپل چې پروانه چې موږ څه ورته وایو او کمپجان چې موږ څه ورته وایو یعنی په دې چې دا باندې څه څه وایي یو پوهی او په د بشر فلای یعنی چې موږ څه شفرکام ورته وایو او په دې پروانه ورته وایو یعنی دغه یو نو چې کوم څه شفرک د شپې د خاص په خپل فعالیتونه ساتره سوي یعنی فعالیتونه په دې معنا باندې د خپل قربان آباد څخه ځکه او هغه څه ځان د سوي او بل چې کوم په سپلای دي چې هغه رنګا وزدونه لدی او هغه د ورځ د خاص په فعالیت کې او خپل قربان آباد کوم چې په هغه څه ځان د سوي خصوصا د لاروا په مراده کې نو یو هم اشاره ده چې لکه د ملخان په شکل باندې د فربانو په شکل باندې او د شفرکان په شکل باندې چې ځینې حالات هم رسېدلې سي او په موادي ډول باندې پرې وکړونده باندې پرې وکړونده باندې هجوم وکړل.
بله اما دا به مې یو سوالي خو تر دې مخکې چې یو اوردون کې لرو سوال به مشاهده دا وی چې شپارک او پروانه چې تاسو یادوي دا هم د ملخو غوندې زیاتی شي خو اول اوردون کې مهرباني کوئ آزادی رادیو
سروان صاحب السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته. وعلیکم السلام قاری صاحب مهرباني کوئ
تشکر ډیر شه موضوع جار مسم خبره دا شه چې دا ملخ دا شه خزنده ده کله چې دوی سراجیر شي دا موږ ولیدل پنځه کاله مخکې جوزجان ته راغلی وو او دا سرپل تم راغلی وو پاریاب تم راغلی وو او بیا د شهید سردار محمد داود خان په وخت کې زما دا شه ډیر سم په یاد دی چې جوزجان او سرپل پاریاب ته راغلی وو بیا د خلکو دا د اشر په شکل ورکړه په هغه وخت کې دولت یو اقدام وکړ په نامه د معمولي ملخ ورته ویل یو رقم دواوی هم راوړې پر وې پاشلې او بل خلکو اشر وکړ په هغه وخت کې خلک متحد او اتفاق درلودي وحدت درلودي خدای دې وکړي اول خو دې نو سر او هم سر کال په سرپل کې د سوي دي تر اوسه خلک جوزجان ته نه دی راغلي خو دا سرپل جوزجان چې دی موږ اکثره وخت د ملخانو پارسه کې یا د کشپ پارسه کې یا د مورو پارسه کې دا سرپل پاریاب څخه موږ مشکل پیدا کوو د مخه الته راځي د عدالت راځي نو په هغه وخت کې خلکو وعدت په مابین کې درلودي دغه اراکینو د نظام هم جهان ته پیشنهاد کړی وو د خدمت جهان مر سره کړی وو د هغه وخت چې دغه یو نو د واګانې راولې په پښیر د دوی پر اګیو باندې او بل هغه توپان د دوی شیل شو هغه د اشر په شکل کنده ورته وکیندل د لرګو په واسطه خلګو ورکړه نو خدای دی اول خو نه راولې او کراشي پدې کې د ریواج تر اوسه پاتې او دا بل خبره ده دا ملخ چې دی سروان صاحب دا څلور شان ته ډیر نو سکي یو دا نری واشه چې څنګه جوړیدان وو وچکالی زپلې ولایتې څاسکاله وچکالی ده کوچانه هم زپلې بسګریم زپلې دا پالیزو ته هم نخسکي پالیزونه هم خوري او بل دا درخت هم خوري میوه هم خوري او بل دا کوچنی کوچنی واسه هم خوري غنم هم خوري او دا بل خبره ده 2800 کاله مخکې چې د موسی علی السلام وختو چې ظلم د فرعونانو او خپل او څه ور شهدي خدای نه خو تعالی په دا نو توپانو کې یو توپان د ملخو پر نازل کړي.
بله صاحب مننه قاری صاحب سلامت اوسه مننه کور ودان اوس په بیرته ورشو ملمنو ته بل اوردون کینل رو خا سیدی صاحب مخکنی پښتنه می ودی قاری صاحب په خبرو کې خو کومه پښتنه نه و خو بیا هم که څه تبصره پی لري ورزیاتوي څه په ستاسو خوشه زما پښتنه دا و چې شپارک او پروانه چې تاسو یادونه وکړه دا هم د ملخو پښان دومره زیاتیږي چې فستونه یو مختبا کې.
بله سروان صاحب بازارو درې کال کې د ایران د دغه فشار کې د مشهد د شهر څخه د سوریانی حالت شروع شو چې بل اخره تر پاکستان پورې دا ورسېدي نو نه یوازې د پروانې ولې چې تاسو په پښتو په باغونو پر سړکانو باندې حتی چې یو وخت داسې ولو چې په شمال کښې دغه د ملخانو څخه هم زیات بلې وده کېدلی شي په عین شکل باندې تجاني حالت ته ورسېږي. او بل د قاري صاحب د پوښتنې اړوند چې ځینې کیمیاوي مواد نور مخ پور تکلیف پاده شوې وله بلې و ځینې کیمیکل شته کیمیاوي مواد شته یعنې اشرب وژونکي شته هغوی خو موږ ته استعدادوري کولی شي یعنې ملتین دي موږ ته کولی شي تقریبا یو سوه یو سل اته شپېته ګرامه ورته استفاده وکړو. او بل بیاجنون دي تقریبا د یو اوولس څخه نیولې دیارلس یو دیارلس ګرامه پرې ورته استفاده وکړو د دغه ملخان په وړاندې باندې. او تاکسین دي تقریبا دوه سوه اتیا ګرامه دا کولی شو د نوموړي ملخانو سره مؤثره لار چارې د پاغه صورت کښې سروان صاحب یوه خبره ده ډېره مهمه ده موږ باید شي چې د ازادي د راډیو له لارې څخه د کروندګو ته ورسوو او ښه پروګرام دي دغه کیمیکل چې کوم وخت موږ چې یادوري ورته کوو په دې باندې باید موږ کروندګر اوس د افغانستان کښې بد پښتانه په ووایو زموږ د کروندګرو تکیه پر همدغه شي باندې ده مخکې له دې څخه ډېرې لارې چارې باید هغو څخه استفاده وشي. اخري آپشن زموږ باید دا وي که چېرې نورې لارو چارو د افت په وړاندې باندې خو په مجموع کښې د افت په وړاندې باندې مثبته نتیجه ورنه کړله اخري آپشن و اخري کار به زموږ دا وي چې بیا به د کیمیکل چې کوم وخت څه استفاده کړو په دا کار کښې چې دا زهر دي زهر باید موږ چې په محیط کښې به نه شندو د انسانانو د صحت لپاره د حیواناتو د صحت لپاره په مجموع کښې د محیط کېدوس لپاره ډېرې ناوړې پایلې لري ځکه موږ کروندګرو ته اکثره وخت سپارښتنه نه کړو نورې لارې چارې دي چې هغه ایفم دي یعنې ایفم اوس باید مؤثرې او اقتصادي لارې چارې دي په هغه کښې خپله اوه اته کړنې شاملې دي باید هغو څخه استفاده وشي که چېرې هغو نتیجه ورنه کړله حتما نتیجه ورکوي نو زموږ اخري کار به زیات دا وي زموږ د دې اقتصادي خساره رسېدلې وي بیا موږ کروندګر ته وایو چې اوس نو څه کولی شي چې د کیمیکل څخه یا د حشره وژونکو څخه یا د قیدونو څخه استفاده وکړي هغه هم په هغه صورت کښې چې باید و نورو حیواناتو لپاره د انسانانو لپاره به هغه ځای ته باید داخل نه شي ځکه چې د هر څه څخه مهم څه موږ ته دی هر څه چې موږ کوو هغه د انسانانو د صحت لپاره کوو د خپل ژوند د پایش او د بقا لپاره کوو دا په ذات بیا دغه چې موږ د لوبو په بازارونو کښې خرڅوو ډېره ډېر څه شپې وو نو ډېر دا په مجموع کښې دغه ایرانیان دي دا به دا ته زهر وایي موږ ته چې د اشره وژونکو په نامه باندې یادې شندو یې خو د دغه جانبي عوارض چون چې ډېر زیات وي نو سپارښتنه نه شو کړی.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. استاد مخلص یو اوریدونکي مو فکر کوم سردار علي لیکلی دی وایي ملخان لکر څخه وروسته یعنی د فصل د پخېدلو په وخت کې پیدا کېږي او که مخکې پیدا کېږي او د مخنیوي لپاره یې حل لاره څه ده که څه هم په حل لارو باندې خبرې وشوې خو دا د پیدا کېدو په اړه که یو څه نوره توضیح هم ورکوي مننه.
بله دا له پسرلي نه را شروع کېږي مثلا تا یو نبات کرلی وي د پسرلي په وخت کښې د پاڼې را زرغونېږي که هغه غلجات یا میوه لرونکي ونې وي چې هر شی د په مخکې را ځي له هغه نه لا تغذیه کوي نو په دغه خاطر باندې دوی د داسې نباتاتو په ته په تلاش کښې وي چې هغه په اصطلاح رطوبت ولري د دوی لپاره هغه غذایي موادو تکافو پوره کړلی شي نو په دغه خاطر باندې شین نبات ته د ډېره ترجیح ورکوي چې دی ته نه تغذیه وکړي لکه مخکې چې استاد محترم تاسې ذکر وکړ تر یو نیم سلو پورې نه وایي د نباتاتو تر حملې لاندې را ولي نو کله چې د یو نبات ختمېږي د بل په تلاش کښې کېږي څنګه سره بل نبات له هغه نه تغذیه شروع کوي او د کیمیاوي کنټرول په برخه کښې بلکل دا زهر دي په دې باندې باید مونږ ډېره اتقا ونه کړو ولې بدبختانه ضرورت ده بله ستونزه دا ده چې مونږ په هغه قسم وسایل نه لرو چې لکه نورې نړۍ کښې چې شته دي که مونږ حشره وژونکي یا انسیکسایډ په دې باندې کاروو هغه نباتات چې د هغه ارتفاع لوړه وي د هغه په سر باندې په اسلام ملخان ناست وي هغه ته مونږ د لاسي سپریر یا د دواشیندنې د ماشین په واسطه باندې دوا نه سو ورشیندلی دا یوه اجتماعي په اصطلاح ستونزه هم ده یوازې نباتات
استاد لږ څه یو اوریدونکی مو چې وایي مصرف یې کېږي ده ته به نوبت ورکړو تاسو ته به بېرته درشو تاسو به خپلې خبرې بشپړې کړئ مهرباني کوئ آزادي راډیو
هلو سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوئ صاحب
مهرباني کوئ مهرباني موږ د انارو باغونو ټول چې غوړو کې د مندان یو ونې مثلا دا چې دا پانو کې چې شو څنګه غوړ پیدا دا به څه لګي
که څه هم دا موضوع نه ده. ستاسو په سیمه کې خو به ملخ نه وي پیدا شوي؟ سید مننه. یو بل اوریدونکی هم لرو دی واتساپ له طریقه دوی ته به مرشو. تاسو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو؟
السلام علیکم. محمد الله حکیار د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. اول سلام تاسو ته، ستاسو میلمنو ته، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ مشکل هم دغه د ملخانو په اړه باندې کومه موضوع د کښت پر برابر باندې راخیستې ده. مشکل مو دغه دی کله موږ بانډې کرو هغه چې ما سره شنې سي هلته نازک تیغې وهلې دی په دا بیخ کې وخوري، نو ډېر ورسره په تکلیف یو. کله چې دوای پر پاسې دی دوای به هم ډېرې کمزورې دي، خو نتیجه نه ورکوي. نور ملخان باندې راسي، هغه مړه کې یا نور پر راسي، تر اوسه پورې موږ دغه ځای نه دی پیدا کړی چې دغه ملخانو دفاع وکړو.
تاسو زموږ ته ملمنو خبري واوریدئ چې څه باید وکړي، څه باید ونه کړي د ملخو د مخنیوي لپاره؟
تر اوسه پورې ما رادیو نه تعقیب کړی، بښنه غواړم.
بله خبره له تاسو څخه یو بله پوښتنه، تاسو فصلونو ته ملخ ګڼ شمېر راځي، یعنی سیلونه یې هجومي وي او که یو نیم ملخ وي او هغه یې خرابوي؟
یا سیلونه و داسې هجوم یې نه دی، خو داسې یو نیم ملخ ګوره. کله اوس موږ بانډۍ کرلې درېیمه حصه، یعنې اویا فیصده پاتې ده، د 10% خامخا د ملخ زیانمنې کړي. نو کله چې بیا داسې نور کښتونه هم لکه پالیز موږ وکړو، دغه جوړنګان د هندوانې چې دوبلګاسې بله بس دغه هم ضرار ورسولی سي، هم زیاتې خرابې کړي، پر دا نازک شي باندې ډېر تاثیر کوي.
تاسو بیا څه کوئ ورسره د مخنیوي لپاره؟ له څه شي کار اخلئ؟
خیر خلک څه څه موږ خو څه څه دواو یم پر پاشو، او بیا تر هغه وخته پورې د تیغ چې دی خو ملخ لاندې په مځکه کې ضرر نه شي ورسولی. دی چې کله شین سي لږ چې غټېږي تر هغه وخته پورې دا خاور ورته توی و، چې مثال دی تر هغه وخته پورې ضرر ور ونه رسي خاور ورته توی و، چې کله بیا ډبل بیا دی تاثیر نه شي پر کولی.
منظور مې دا و چې د ملخو د مخنیوي لپاره څه کوئ؟ مثلا مخکې په دې خپرونه کې یادونه وشوه چې خلک ورته اشر کوي او په لرګو واشني، یا یوه کندې ته برابروي، په کندې کې خاورې پې اچوي، په دې شکل یې له منځه وړي. تاسو څه کوئ؟
دونه ملخان نسته چې دلته څوک وشړي په لرګو وي، دونه ډېر ملخان نسته، خو لږ کم دي ملخان پر دې ځکه باندې. ملخان چې دي دلته کم دي، هغه ملخان چې دي هغه ډېر ملخان اخ بيخي په سیلو سیلو، یا دونه ملخان نسته دلته.
او بله سیده، ډېر مننه، سلامت اوسئ. تبن چې داسې دانه مانوي دي، خو نو بیا چاره ډېر اسانه نه ده. ور به شو بیرته میلمنو ته وبښئ. مخلص صاحب تاسې خبرې کولې، ادامه ورکړئ او دی اوریدونکو په خبرو هم که تبصره لري.
لکه مخکې چې ما ذکر کړه، دا یوازې په اصطلاح مستقیما اغیزه په نبات باندې کوي، لدې سرسره دا یو ټولنیزه مسله هم ده. مثلا په هند کې چې کله په 2020 کې دا مشکل راغی، د ادراګنډي د میدان هوایي د سیول ایویشن یا د هوانوردی وزارت پورته بقاعده اختار ورکړي، تیارې باید ډېر په دقت سره شتون ولري. ملخان باید کینن ول شي، ځکه دا د تیارو د سقوط لامل کیږي. بل د مخنیوي په برخه کې ځینې نورې طریقې هم په نورو نړۍ کې خلک کاروي، چې هغه مثلا د ځینو شیانو سوځول لکه زاړه ټیرونه، خو دا د چاپیریال لپاره ښه نه دي. ځینې وسایل چې هغه شور او ځواک جوړولی شي، هغه ټنګې او خوځوي، دا هغه شیان دي چې د دوی په کمولو کې په اصطلاح مزرعه باندې د حملې په کمولو کې کومک کوونکی واقع کیږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. او یو بل پوښتنه به له تاسو څخه وکړو، تاسو دې الوتکو یادونه وکړه چې کېدای شي سیل الوتکې سره ټکر شي او الوتکه وغورځي، آیا دا سیم تر اوسه شوي دي چې ملخو په انسان باندې حمله کړې وي؟ ځکه چې کله شپېر زرګونو زرګونو ته رسیږي که یو ځای یو انسان یو دوی الته کینی، خطر ورته لري او کینه لري؟
په مستقیم ډول انسان لپاره داسې خطر نه لري چې هغه لکه نور حشرې چې انسان چچلی شي پرسولی شي دا رقم ته ضرر نه شي رسوي، مګر د ازیاتو د ازیار سبب ګرځي یو قسم ته آواز د الوتلو په وخت کې د بالغ حشرې په خاص ډول مذکر حشرې نران یو قسم ته آواز لزان خبرې چې دا د انسانانو لپاره مزاحم کوونکی وخت کیږي نشي کولای په استراحت او په هغه چې په نور وخت کولای شي د باندې کین یا استراحت وکړلی شي. نور داسې د ضرر مستقیما کوم تاثیرات تر اوسه پورې نه دي لیدل شوي.
بله ډېر مننه سلامت اوسې استاد سعیدی. مخکې ما ویل چې په دې جنوب لویدیځو ولایتونو کې ملخ ډېر نشته، خو تر دې مخکې چې دا خبره بشپړه کم یو او وریدور کې لرو تاسو اول خبري وکړي. مهرباني مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم او ټول اوریدونکو ته د بغلان شریف الله خبرې کوم.
مهرباني کوئ شریف الله صاحب.
دلته په بغلان کې خو کم پسونه چې د ملخانو د وجه مثلا خرابیږي، دغه فصلونو والا او ته دغه دیقانانو ته د حکومت د خوانه کومه لومړی مرسته یا د دوایانو په نگاه سره یا نورو غنمو یا اقتصادي یا مالی مرسته کومک نه کیږي. دا خو د حکومتونو وظیفه ده چې د دیقانانو سره مرسته وکړي په داسې طبیعي افاتو کې. نو دولت په ټولو برخو کې فعلا
شریف الله صاحب درته وایي چې فعلا ستاسو په ولایت کې ملخ شته، یعنی هجوم وړی ده په فصلونو کنه؟
د بغلان سمنګان په لار کې چې کم فصلونه دي په دغو کې د خانانو موږ ته دوستان او کم اقارب چې دي دغلته دغه ورکړی دی چې دغه ساحو کې دغه مسیر چې دی دغلته ملخان راوتلي دي او په فصلونو او په کمو بڼونه چې دي په دغو زیانمن کړي دي. نو د دولت دفاع نه هیڅ مرسته نه کیږي. دیقانان په همدغه یو کال کې یو یا دوه فصله لري او دا خراب شي نو بس د دوی وضعیت ډېر خرابیږي. د دولت څخه مو دا هیله ده چې دیقانانو سره مرستې وکړي او کومکونه وکړي.
درست
دغه کمی پیسې چې راځي دغه دیقانانو ته هم توجه وکړي نو ښه به وي.
ډېره مننه شریف الله صاحب چې ټلیفون مو وکړو. نو ور به شو بېرته میلمنو ته. سعیدي صاحب، مخکې مو د جنوب لویدیځې حوزې یادونه وکړه چې هغه په هغو سیمو کې چې کله ملخ کم دي، لیکن زموږ د بل اورېدونکي چې له نوزاد څخه د هلمند ټلیفون کړی و، ده بیا شکایت درلود چې وایي په نوزاد کې د دوی فصلونه خصوصا اندوانې او بېنډۍ د ملخو له لوري وهل کیږي او ضایع کیږي. دا تر څه حده پورې دي؟ یعنی دوی کومه چاره لري؟ یادونه وکړه چې په هغه اندازه نه وي چې سیلونه یې هجوم وي چې دوی له منځه یوسي، کومه بله لاره شته؟ خو تر دې مخکې بیا هم یو اورېدونکی لرو، مهرباني کوئ. خیر او بله، د سعیدی صاحب ټلیفون قطع شوی و اصلا. نو سعیدی صاحب زما پوښتنه مو اورېده؟ د اورېدونکي پوښتنه وه پخات کې
دا ورې د زما چې څنګه قتل شوی
او بل څه
د دې پښتنه کې
زه اوس پوه شم. ما دا ویل چې اوریدون کې مو د هلمند له نوزاد څخه ټلیفون کړی و، دوی ویل چې د دوی کاروندو ته ملخ په ډیر اندازې نه ورځي خو کم دی او د دوی شل ډیر فیصد فصلونه ضایع کیږي د ملخ په وسیله. دوی ته څه مشوره ورکوي؟
سروان صاحب که چیرې کرنیز عملی چې مخکې ما وویل او فزیکي لارې چارې څخه دې استفاده وکړي مؤثره او غوره لارې چارې دي. که چیرې هغه نتیجه نه ورکوي دې مخکې تدبیر کړي وي او هر کال دا ملخان د دې کروندو ته په زیاته پیمانه باندې زیان رسوي، خساره ورته رسوي. نو دا دې کولی شي چې دا کیمیکل چې مخکې ما وویل انسیکټیسایډونه د هغو څخه استفاده وکړي چې هغه بیا په دوه ډوله باندې دي کولی شي استفاده ورڅخه وکړي. یو د تورنې په شکل باندې دي، یعنې ظاهري تورنې دي چې د کروندو یا د باغونو په مختلفو ځایونو کې ورته ویشتو، او بل د وافاشي ده چې مستقیما پر هغو باندې د وافاشي کوو او بالاخره د دې د لمندستو لپاره یې کیږي.
بله د دې دوا په برخه کې مخکیم تاسو دواړو استادانو اشاره وکړه چې اول باید ته ترجیح ورنکړل شي، اول نورو لارو ته پام وشي، وروسته په دوم قدم کې ځکه چې زهر دی او زهر تبن چې پر بوټي باندې شیندي هغه هم سناسه اغیزمن کیشي. په دې برخه کې فکر نه کوئ چې کاروانګرو ته پکار دی چې د کرنې له مامورینو څخه سره مشوره وکړي، د هغوی په مشوره دوا مقدار معلوم کړي چې څومره دوا څومره ساحې ته ورکړي. داسې اورېدل کېږي چې وایي ځینې کروندګر باغونو ته تر اندازې زیات هغه اندازه چې باید دوا وي تر هغه زیاته دوا وشیندي، یا ځینې دواوې له اوبو سره ترکیبېږي هغه ترکیب یې سم نه وي، دا بیا حتی وایي د سرطانونو سبب کېږي. په دې اړه څه وایست؟
بله دقیقا همداسې دی سروان صاحب، لکه چې وویل ګوري دغه دوایو چې موږ څه وایو په خاص دوز باندې دا ښه خبره هغه چې زراعت ریاست ته یا متخصص چې کوم څوک دی په هغه ولایت کې د دې کلي او کور شار ته نږدې وي هغه ته ورته مشوره ورسره وکړي بهترینه او غوره لار همدا ده. او همدغه طریقه کوم تاسوانه به ووایو چې موږ کروندګر خود څه دی ټوله به نه وایو، ځینې داسې کارونه کوي نه د زراعت ریاست سره په تماس کېږي، نه د زراعت پوهنځي سره او نه د کرنې د پوهنځي سره په تماس کېږي. بلاخره په خپل ورتې د هغه په بازار کې چې کومې دوا ټوله به نه وایو، ځینې زموږ د څه دي چې کوم شخص چې خپله دا دوا خرڅوي دغه مستقي کس نه دي، نو داسې دوز ورته وایي چې بلاخره دغه پوه چې د دوا د څه وخت موږ څه وایو. البته دوا ورته ویلی ظاهري دي فلتن د دا زهر چې څه وخت موږ اصل شي د ټول یادونه ورته خو دا قضیات دي. بلاخره ټول د حشرات موسس وایو چې په محیط کې دغه لمن ډول یاته د انسانانو د حیوانات او د محیط لپاره ځان ډیر زیات دي، او کچېری کم څه بلاخره هغه افات کم دي په انسان ملخان دي هغه د دې په وړاندې باندې مقاومت کوي پر اساس چې تاسو چې دې جواب شي بلاخره د هغه وجود دغه دوا په مقابل کې مقاومت پیدا کړی دی په اساس چې د نن نه وړل کېږي، او کچېری زیات وو پښو موږ وایو چې ټول حشرات موږ وایو هغه ټول موجود نه دي. مقصد حشرات څه هغه موږ ته څه کوندو د پاره ډیر اړین دي. مخکې استاد یو دا وایي وکړه چې دا لږ څه کنټرول پاتې ورته وایو چې اندې یو ژوندې اپات وایته باندې یو ژوندې موجود وو بخښي اپات نه د یو ژوندې موجود په وایته باندې د بل ژوندې موجود کنټرول عبارت دی چې څه کنټرول څه د په دا وخت کې دا د لوجیکل کنټرول مشکوه د مقصد حشرات هم د مین څخه تللی وي د اخره بده افات د څو چند هم دي. نو شاو غره لارې داد چې کروندګر هر وخت د وافشي کې مخکې د دې خیم شي بلم د سروان صاحب دې مهم دي او خپل پاکټ چې وخت یې ونه سم چې دې وایي دا سمپل کې د افات په اصطلاح باندې کنه بات چې خسره یا ځم او شو د سمپل دې درموږي چې تاسو دې وایي وایي چې هغه یو کوړي چې څه هم هم دا افات دې خبر شي د مخکې او د دې کې او ویل چې موږ باندې د سټیټیټي د لاندې زمکې د سټی سره په دا باندې یاشو په اسلام باندې انار دی ویل چې دا څه غوړ مواد پر بلګونو باندې اعلان زکه ټول وردا ټول مختلف افات نو شاو غوړ دار زاد چې کروندګر ته وخت دا یو شی ویني په کروندګر کې باید سمپل کې د افات سمپل او کتنبات سمپل دا یو څه زراعت پونځي په دې یا د استاد په دې په اسلام باندې زراعت د اساس سروري دغه بشلار دي. له خلا هغه چې دا کوم لار وته شوول دغه متاجر په سند سره کې څه دي اندازې پر په دغه سره مرسته.
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان شیرین آغا ته به مو وای چې پراتونکو خبرونه کې باید د انارو په ناروغیو باندې آفاتونو باندې خبري وکړو. له دواړو درنو ملمنو په هنمل غنیدات سعیدی او محمد رئیس مخلص څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري.
نوران په پسیدی می دمی دروان د وشان په پسیدی پلی وای فلاری چیرما بیا یو غروت نوریان په پسیدی پیډم دروان د وشان په پسیدی سپری وای پرلار
پسیدی می دمی دروان د وشان پسیدی.